ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه. وخت افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غواګیستوي پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د 40 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ټام فلیچر پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل دې پیسو ته په راروان 2015 کال کې د نړۍ له هغو 190 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره اړتیا ده چې له جګړو څخه تښتیدلي او له لوږې سره لاس وګریوان دي. د ښاغلي فلیچر په وینا ملګرو ملتونو له هغو پیسو څخه چې په روان کال کې له مرستندویو هیوادونو څخه غوښتي وي حتی نیمایي برخه لا نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکي ویریږي چې د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه له ملګرو ملتونو سره خپلې بسپنې بندې نه کړي. اروپای ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه غندلې ده، او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپای ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سه شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. د پریکړې د افغانستان دننه هم غبرګونونه پارولې دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن په یو بیان کې ویلي دي په داسې وخت کې چې افغان ښځې او میندې په ټول هیواد کې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي، دا اعلان د ډېرې خوابدۍ وړ دی. ښاغلي کرزي د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه لغوه کړي. د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برېښنا شرکت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د پلاوی د دې شرکت د رئیس عبدالباری عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. برېښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به له ترکمنستان سره د روان کال د وارداتي برېښنا تړون تمدید شي. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې له ترکمنستان نه د برېښنا د تړون تمدید هڅه کوي چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپې د لیږدولو خبر ورکړی دی. د روسیې د تاس اژانس د خبر له مخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټنه غذایی مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور له مخې افغانستان د نړۍ له هغو 22 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان پکې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوراکي نامنۍ په حاد وضعیت کې دي. د نړیوالو چارو او بشری حقوقو په برخو کې د ایران د عدلی وزارت مرستیال وای د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا آژانس ته د سه شنبې په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لورې د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق، د ممنوع شیانو د قاچاق، قتل او غلا په څیر تورونو باندې بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادلې په برخه کې توافق وکړ. د گرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه وشیندلې او وښکې بهونکي غازې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړ. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي چې د گرجستان واکمن ګوند تېرونه اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د گرجستان صدر اعظم عراق لیکوبا خیدری د مظاهره چیانو له لورې د استعفا غوښتنه رد کړې ده او ګواښ یې کړی دی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او د ناټو سرمنشي مارک روتا نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې دی ته به ډېر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوې وساتي. مارک روټا په بروکسل کې د ناټو د 23 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادونو تیره شپه پر دې خبرې وکړې چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایی سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخه ونیسي. د خبري ټولګي ته موزه فرشتہ صحاک هر کله کوم. خبری ټوګي کې وا د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیزونه د ډیرو نجونو خبرګونونه راپارولې دي.
زده کړې مې ونه شو کړلای چې زه یې پوره توګه تر سره کم. نیمګړې پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امید چې درلوده ټول نیمګړی پاتې شوی.
نن د ډسمبر څلورمه د جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا پنځم تلین دی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد ښار په زړه کې واژه.
او د دې تر څنګ د اورزګان سیمه ایزو مسؤلینو ټولو هغو کسانو ته چې سرلوڅي ساګانې لري جدي خبرداری ورکړی چې د خپلو ساګانو سرونه پټ وساتي.
کم کس بیا هم دغه سرغړونه کوي او د ساګانو د بنمو سرونه پټ کړی نه وي. کوم څوک مشته شکایت کوي موږ بیا محکمې ته معرفي کوو. او
وړاندې په خبرونه کې بهرني راپور هم شته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
می هم زمون خبری ټولګه ته خرغلی پایل کو د دې ورځې پر راپورونو. د بشری حقوقو د څار سازمان وای په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیز په د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمن چې لال وړاندې روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري له زیاتو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرونه وخت خبر کړی ویلي دي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستي او هیلو هم خاورې واړولې. په همدې اکلاس مونږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلی. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وې پاڼه خپور شوې راغلی د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخنی سی به د هغه خود لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدماتو به برخې کیږي د غیر ضروري درد کړاو غللو ناروغیو او مړینې لامل شي. ځکه چې د افغان خزو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکونکي نوري ونوسي. په بیان کې راغلي دا داسې محل ده چې په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستۍ او هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې په خزو محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د خزو حقونه کړی دي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د خزو د حقوقو فعالان چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکی شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو ټکولو جبري ورکونی او تبعیض پر بنسټ د تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د ټولنې په اکسپان خبره شوې د نجونو په وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د خزو په وړاندې د سیستماتیک او توپیری چلند یو بل کړی بللی. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغۍ لامل سلر وشت میندې او یو سل وش په تماشومان مړ کیږي د نجونو په طبي زده کړو بندیز د خزینه ډاکټرانو د پښپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمیر خزینه محصلین وایي د طالبانو د پریکړې سخت نه هیلي کړي او د زده کړو په برخه کې وروستۍ هیلي هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار د طب پونځي یوې مخکنۍ محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر بندیز وروسته یې کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو له امله یې له شپږو کلونو زده کړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی. هغې ازادي راډیو ته وویل
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروفه یم مګر ما هېڅ سند ترلاسه نه کړو. هېڅ زده کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړې پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امیدم چې درلوده ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصول چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
طالبانو بلاخره په افغانستان کې زموږ خصوصي امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو مانی کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت روانه ولید نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړ مورز یعنی دوشنبه طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي انسټیټیوټونو استازو ته اعلان شوې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړې چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه کون کې لزده کړو منه شوی، خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه نوی فرمان لمخې د نجونو پر مخ د طبي موسسو دروازې تړل شوې دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت کابینه په کندهار کې په خپل نننۍ ناسته کې د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه بحث کړی. د طالبانو په حکومت کې له دې مجلس یوې باخبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې مجلس کې د دوی د حکومت په لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د خزینه محصلینو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشتي د کابینې په نننۍ ناسته کې د انجنونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د غولایت کې ځینو با خبرو سرچینو د طالبانو د حکومت مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې د دوی د لوړپوړ چارواکو ترمنځ مجلس روان دی، خو جزئیات یې ورنکړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیاره برخلیک لپاره یې یوازینی د رڼا څراک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی و. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو او سیمو یو شمیر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوختې وي، وایي تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل سوې وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل
سمستر اول مو فقط چند هفته مونده و د امتحانای فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده.
زمونگ تا لومری سمستر فاینال از موینو تا چورتی پاتی دی چو مونگ تا اوار را کرل شو چه انستیتوت مو و ترل شو او نور تاسون از موینه نخیستل گیگی. مونگ چنن هم پا انتونی انستیتوت تا ورغلی و مونگ تا اجازه را نکره چه دن نوار شو. لدولت همو گفته نداده تود مونگ پا انتونو نپرانیزی چو مونگ مستقرو تا دوام ورکرو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پایته رسولو اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکي او د رابع بلخي انسټیټیوټ یوې محصلې ناجی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پر نجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده. خو ناجیه له تېر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندیز شوي دي. نوموړې په ناهیلۍ سره وایي
نه تنها بر خود دختر خانم ها عاقبت خوب نداره، بلکه میتونه
دا بندیز په نه یوازې د نجونو لپاره ښه پایله ونه لري، بلکې ټولنه به له منځه یوسي، بلکې میندې او لوڼې مو ناروغه شي چا ته به ورځي. همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حقه راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجیې په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پر نجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رنا وای
حالت هم د سیده مور کې او طبي زده کړې بندې شي، خزینه ډاکټرانو به ډېرې زیاتې کمې شي او دا به ډېرې لوی لوی مشکلات رامنځته کړي، ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغۍ چې یو خزینه ناروغه خزینه ډاکټر ته ویلی شي داسې نارینه ډاکټر ته نه شي ویلی، او هغه مشکلات چې یو ښځې د بلې ښځې لپاره حلولی شي داسې نارینه یې نه شي کولی.
د یادونې نه چې لال وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د لازم روغتیایي اسانتیاو او ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت له امله د امیندوارۍ پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ښودلې ده. د ملا هیبت الله اخندزاده دا فرمان د دوشنبې په ورځ د نومبر په دویمه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان سو. د خبرې سویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 1,40 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي، چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د څلورم ستر ښار هما په څنډو کې جګړو زور اخیستی دی. د سوریې د حکومت مخالفو یاغیانو روانه اونۍ د حلب تر نیولو وروسته چې د سوریې دوهم ستر ښار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیره شپه داسې راپورونه خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه ښار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمبارۍ د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د حما شهر په لمنو کې د تیر شپې درنې بمباری حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د شهر له څنډو پښه شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلې دي چې د سوریې دوهم ستر شهر حلب ونیسي او د سیشن بې پرس د حما شهر تر 2 کیلومتره پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سیشن بی پروز وویل سوریې ته به پوځیان واستوي که چیرته غوښتنه ترې وشي. روسیه بیا ویلي دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریې ته داخل شوي دي، او دغه وسلوال د پلازمېنې دمشق په شاوخوا پوستو او ختیځ کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړې دي. دولتي رسنۍ او د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سختې جګړې خبر ورکوي. دا غر د حما د شمال ختیځ په 5 کیلومتره کې پروت دی او له دې لوري د شار تقریبا ټولې مهمې لارې ښکاري. په سیمه کې د ابو القعقاع په نوم د یاغیانو یو قمندان وویل د دشمن درنې بمباری موږ مجبور کړو چې څه پشا شو. د یاغیانو یوې بلې سرچینې ویلې دي چې د زین العابدین غره د ننیولو له امله د حما په لور د دوی په پرمختګ کې خنډ رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پوځ سرچینو ویلې دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړي کرشې سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سیشن بې پوره سیمې ته رسېدلي دي. د روسیې او د سوریې د حکومت له لورې په شمال لویدیځو سیمو کې بمبارۍ په روسیو ورځو کې زیات شوي دي، او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویلي دي چې الوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړي دي. رویټرز اژانس سرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی، خو دمشق د ورته اداو په اړه مخکې هم ډیر لږ نظر څرګند کړی دی او په خوا یې داسې ویلي وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي،
نن د دسمبر 4مه د جاپاني ډاکټر تستو ناکامورا 5م تلین دی. نوموړي د 2019 کال د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لورې په ډزو ټپي او بیا یې وروسته په روغتون کې ساور کړه. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم د ناکامورا کورنۍ ته عدالت نه دی رسیدلی او د هغه وژونکي د قانون منګلو ته نه دی سپارل شوی. هغه چې په کاکامورات مشهور و د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار ولایت کې شاوخوا 40 کاله خدمت وکړ او له همدې امله د وخت د ولسمشر لخوا د افغانستان افتخاری تابعیت هم درلوده. نور حال په دې راپور کې.
نن د دسمبر 4مه په افغانستان کې د جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا د وژل کېدو 15 کاله پوره شول. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي د هغه د وژنې په اړه له پیل شوو څېړنو هم معلومات نه لري. وژونکي نه دي نیول شوي او کورنۍ سره یې عدالت نه دی شوی. د ننګرهار اوسیدونکي سید سالار خادم ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د قاتلانو نه نیول شو. په کار د چې قاتلانو نیول شي محکمه شي او بل اخر خپل سزا وګوري. د افغانستان د بیرغون لپاره د دغه انسانانو قدر په کار دی، دغه انسانانو ساتنه په کار ده. حکومت او ملت په ګډه دا وجیبه او مسؤلیت لري.
د جلال آباد د خروالی مخکینی مرستیال انجینر راحت ګل زیرمل هم له دې عمله انتقاد کوي چې د مخکینی جمهوری نظام او د طالبانو د حکومت لخوا د ناکامورا وژونکي نه دي نیول شوی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي. د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد خار په زړه کې واژه. متاسفانه تر اوسه پرې د قاتلان سری سترګي ګرځي، د قاتلان په سزا ونه رسیدل.
د دا کوي چې د نوموړي د وژنې په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هیڅ ډول څېړنې نه دي کړې. جاپانی ول اصله ډاکټر تتسونا کامورا په 2019 کال په جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې اول سخت ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ژمنه وکړه چې د هغه وژونکي به د قانون منګولو ته وسپاري، خو تر اوسه په دې اړه د کوم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. شاه محمود میاخیل چې هغه مهال د ننګرهار والی وایي د ناکامورا د قتل په تور یو تن چې د پاکستاني طالبانو غړی و هغه مهال نیول شوی و، خو دې ادعا کوي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته خوشی شوی دی.
نو هغه کس چې اوله کې معلومو په نامه د امین نواز مسعود نومېده او د هغه یو ملګری عظیم نومېده چې دې پسې په هغه وخت کې د امنیتي ملي ادارې هلې ځلې کولې او بالاخره امین نواز په کابل کې په یو پیښه کې ووژل شو او د هغې بل ملګری عظیم ونیول شو. خو کله چې طالبان قدرت ته راغلل نور بندیان یې خوشې کړل، نو عظیم هم خوشې شوی دی او اوس په پاکستان کې دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان ملادل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روان میلادي کال د جون په 15مه یوې جاپانی رسنۍ خبر ورکړ چې په افغانستان کې اوس مهال د تتسونا کامورا د وژنې په اړه څېړنې درېدلې دي. د ان ایچ کی په نوم دغه رسنۍ په غراپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړي پروژې د بشپړېدو په تړاوي پکې ویل شوی وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې دي. ډاکټر تتسو ناکامورا په ختیځ ننګرهار کې په کاکامورات هم مشهور و. ناکامورا په دې ولایت کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې لوی کانالونه، سربندونه او نورې زراعتي او اقتصادي پروژې پلي کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ډاکټر تتسو ناکامورا تر سره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډېر ارزښتناک او اغیزمن ګڼي. لیکوال او خبریال فهیم زیرکوایی هغه کرنیزو ځمکو چې د کښت جوګه نه وي د ناکامورا په هڅو په کال کې د 2-3 ځلې حاصل ورکولو لپاره آماده شوي.
هغې خلکو ته د خپلو سیمو د طبي منابعو او اوبو د مدیریت یوه روحیه ورکړه، یوه روزنه ورته ورکړله او خلک یې په دې باندې پوه کړه چې څنګه په خپلو سیمو کې خپلې طبیعي منابع چې دي هغه مدیریت کړي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي ناکامورا نه یوازې د ختیځو ولایتونو د خیرازی په برخه کې کار وکړ، بلکې تر دې وړاندې د روغتیا په برخه کې هم پراخه خدمات کړي وو.
که د یوې خوا د روغتیایي خدمتونو په برخه کې په خپله خولت ویوله، نو بیرته د اوبو د سالم مدیریت او د کرکیلې د ترویج دپاره په خلاص نیت او په خلاصو مټو هلې ځلې کولې. د خپل کار ګڼه چې افغانانو ته هم د کار یوه ذریعه پیدا کړي، هم یې د هغه خپلو شتو منابعونه مناسبه استفاده وکړي.
دی وایي ناکامورا غوښتل افغانان پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجي خلاص کړي، خو دښمنانو یې د ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل. جاپانی ډاکټر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد ښار کې د خپلو 15 ساعتونو سره یو ځای د نامعلوم وسلوالو لوري ووژل شو. د راپورونو له مخې هغه په 1946 کال کې د جاپان په فوکووار ښار کې زیږیدلی و. هغه د طب ډاکټر و. په 1944 کال پاکستان ته تللی، اول ته د افغان کډوالو لپاره روغتیایي خدمات ترسره کول، وروسته افغانستان ته راغلی او په دې هیواد کې د پی ایم ایس په نوم خیریه موسسه جوړه کړه. دغه موسسې په لومړي سر کې د خپلو 100 کلینیکونو پر مټ د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کول. ناکامورا په دې ولایت کې سلګونه ژورې ساګانې هم ویستې او وروسته د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې کار پیل کړ. نوموړي په خیوا، بیسودو، درینور، کاما او کوټ ولسوالۍ کې د اوبو بندونه جوړ کړي چې له برکته ډېرې ځمکې خړوبې شوي. د هغه تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه جلا شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوبې شوي او زرګونه جریبه ځمکې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا نیم میلیون خلک یې له ګټې برخمن دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر تیتسو ناکامورا ته د هغه د فعالیتونو لپاره د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړیو.
روزګان سیمایز او مسولینو ټول او هغه کسانو ته چې سرلوڅي ساګان لري جدي خبرداري ورکړي چې د خپل او ساګانو سرونه پټ وساتي په دې اړه سیمینا د شرافت راپور ته وکړي.
د روزګان سیمایز چارواکو د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره د سرلوڅو ساګانو خوندانو ته جدي خبرداري ورکړي دي. د چارواکو په وینا هغه کسان چې د خپل سرلوڅو ساګانو سرونه نه پټوي د قانون لمخې بور سره چلن وسی او محکمه ته به ماری پیسی. دا فریکړه د هغه خطرونو د مخنیوي لپاره سویچ په تیرو کلونو کې د سرلوڅو ساګانو لامل ګڼ شمیر ماشومان او لویان قرباني سوي دي. چارواکي وایي دا ګام د عامه خوندیتوب د تامین لپاره یو جدي اړتیا ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاریا غولي کوروشي وایي د سرلوڅو ساګانو مسله د خلکو ژوند ګواښي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
په دې وخت کې زه بیا هم د خپل ولوسم څخه په ډېر غرنه سهیل کو تم کو تر څو که د خپل برمو او ساګانو سرنه لس وی هغه پټ کی او کم کس بیا هم دغه څخه سرغړونه کی او ساګانو د برمو سرنه پټ کړی نه وي کم څو کې مشت شکایت کی موږ به محکمې ته معرفي کو او چلوي او قانوني سزا ورکول کیږي.
په اورزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې د زیاتې وچکالۍ له امله د اوبو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ستونزې د حل په موخه بزګران اړ شول چې ګڼې ژورې څاګانې ووهي څو د خپلو کروندو لپاره اوبه برابرې کړي، خو دا چاره د دې لامل شوه چې د څاګانو شمیر ډیر سي او ګڼې سرلوڅې پاتې سي. د سرلوڅو ساګانو زیاتوالی نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د لویانو لپاره هم د ژوند یو جدي ګواښ ګرځېدلې دی. د دې ترڅنګ د کرنې ریاست مسولین بیا وایي چې د سرلوڅو ساګانو مالکان د قانون له مخې مسول ګڼل کیږي. دوی وایي که د چا ماشوم یا کوم بل کس د څا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي مالک به دیات ورکوي. که د څا مالک خپل ماشوم له لاسه ورکړ نو د قانون له مخې به زندان ته واستول سي.
د کیمی برمی سر چې لږ شو د احمد برمدام محمود د کور سه یو څوک ورول دي. کچیر د محمود د کور سه یو سړی پکې شهید شه بیا محمود کولای شي پر احمد باندې عرض وکي بیا به احمد یې تور کوي. نو د ټول وسله څخه مدا غشتنه ده کچا چهان ولیدی کچا برمی ولیدی کچا باوري ولیدی دی دې مطلق انصر نور پټکی.
خلق غواړي چې دا پریکړه ملیسی او سرغړون کې جدي وڅارل سي. هغوی وړاندیز کوي چې د څاګانو د بندولو لپاره دي د خلکو لپاره عامه پوهاوی هم زیات سي.
سرلوڅو برمو څخه خلک ډېر پتنګ سوي دي. اول موږ خپله د خپل ماشومانو سره ډېر ویر لري ځکه ماشوم په دې نه پوهېږي چې دا برمه زور ولېږم زما د مرګ ګواښ کېږي چې زور نږدې سم. سرلوڅو برمې اوس په روزګانات کې ډېرې دي. د پخوا پرتله باندې د دغه ته حکومت باید جدي پاملرنه وکړي ځکه دا د ماشوم یا د یو ژوند د یو انسان ژوند اخیستل په معنا دي.
روزګان کې ډېر برمې داسې شته چې غټ برمې دي ماشومان ولوېدلې دي ماشومان پښات پښتم رسېږي څانانه ټول ودلې ساکندلې خو به ته بیا ماشوم څول ودلې سانې ور پښکړې.
په اورزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې په تیرو څکمو دونی مو کلونو کې تر 15 پورې ماشومان او اولیان خپل ژوند د سرلوڅو ساګانو لامل له لاس ور کړې دي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیلمن یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. موږ په هیلمن کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي زموږ شی نه راکښته کېږي. که چیرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یو روپیه ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلم چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغه خلکو سره کېږي چې پیسهداري مالداره خلک دي دنیادار خلک دي. مسکین ته یوه ذره شی هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
سلام علیکم شایست بخیر است افغانستان ټول ولست نیکی او سلامونه پرزینی وایم پدې وک چې طالبان پر زړه رحم او بتی رسی دغه د شوز مکتبونه الیک و سلام
السلام علیکم آزادی رادیو کې درمنو اوریدونکو از د هلمند ولایت نادالی ولسوالی د سرپاړی کې کیما د پساوه سیمه سیمه اړیکې نیول